بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کېږي.
قدرت وایه که څه هم په دې اکله باندې بار بار خبرې سوي، خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول؟ دا ولې
ښوونځي بندېږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوي، کاري ساحه ورباندې تنګه کېږي؟ له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل، یو قشر له تعلیم محرومېږي، مثلا کاره محرومېږي، او کله چې یو نسل له کاره محروم سو، له تعلیم محروم سو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کېږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولای شي په راتلونکو کې، دوی ته هغه د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کېږي. او کله چې په یوه ټولنه کې، په یوه هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي، له هغو څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلی شي.
ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي او د ښځو د حقونو فعاله میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډو له ښځو سره په اړیکه کې ده، وایي چې یو خو ټولو افغان میرمنو زده کړې نه دي کړي، له ستونزو سره مخ دي، بل کومو چې زده کړې کړې هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر ښځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 5000 کړ. له آغلې خوګیاڼۍ سره مو مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
افغانستان کې خو اول دا چې میرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې، خصوصاً د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې. هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلي، معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلي دي، دوی د دې توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ وي دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنې دا خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبغو، ځکه کوي ربه معاش درلو کوي، نه لرلو کوي، ربه کار کولو کوي، نه کولو دوی کولو شي، د ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کی، حلال نفقه. نو ډیرو خزو په کسبي شکل هم کار کولو دي، باندې کار کولو، چې متاسفانه اوس نشي کولی. لکه ځینې خزو مثلا پرشګاو کې کار کولو، ځینې خزو شاید نور داسې کسب لرلو چې د باندې کار کولو، په مارکیټونو کې کار کولو، یا به ځینې تولیدات په کورونو کې جوړول، د باندې ویستل، چې هغه اوس بیخي بارشګاه خو ورته بندې کړي دي، هغه هم کمرنګه شوي دي. نو په دې خاطر باندې چې هغه ښځې زموږ اکثره ښځینه ډېرې په معارف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي. څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش د دې مکتوب په اساس باندې 3000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټولې ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت په وخت کې مقرر شوي وي او وروسته مقرر شوي دي، نو دوی باید 5000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې په 5000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته غاړه دي، دوی نشي کولی چې په دې 5000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو بې ورکي، لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیاڼۍ صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید تاسو وشي، متاسفانه ګوري، د هر قانون په لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، کوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی خپل معاش دوی واخلي. بیا هم که چیرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار ته پاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي، خزل اولادی رخصتی گان اضافه دینار نه ول لري زکه دا امتیاز رو اضافه دی همیشه په قانون کې دوته دغه شوی دی نو په دې لحاظ باندې دې پارشي تاوانمند دي شي او دې پوښ څنګه کارو کی او څنګه مسله خپل کارونه خمخته وي سي دوی باید تربیه شي نو کله دا ټول شان په نظر کې ونیول شي په ځغه خزان کول شي که دینار نه غونډه د ټولنې په پیشرفت کې په توسعه کې او برخه واخلي په دې خاطر باندې چې دوی وی چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د من کمه ده نو ازوار رای خدا خو مادن تاسو وړي چور کوي نور منابع د افغانستان تاسو وړي خو زوري به ټول فشار ټول به راځي په خوځ باندې تا خو ما لپاره بيخي جالبه پدې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی خو زه په دې خفه کېږم په نارینه هم خفه کېږم ځکه هغو ته م کور نور درغاړي دي خو په نارینه هم راځي او نو خو بیا د په خوځ م راشي او دا که یوازې تاسو ټول فشار په خوځ باندې دغه کوئ اچوئ چې د خوځ ته 5000 معاش ورکوو ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجه کې مشکلات لرو او نارینه د بیا پوره معاشونه ورکوي د ښکاره توپیر دی او یعنی دا خلک چې د باندې چیغې وهي د تاسو ضد باندې چې اپارتاید جنسیتي دی خو بیا رښتیا خبره درو خو د همدغسې نه معلومېږي چې رښتیا ده نو
بله دوی ولې له مېرمنو سره داسې چلند کوي دا اول ځل نه ده چې د مېرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي اوس هغه ډېر کم شمېر مېرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پریښې دي اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولي دي دغه لږ شمېر چې کار کوي د دوی ماشینه ورته کم کړله که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړې خو ځای لري چې بیا هم وایو
خاطر باندې چې دوبانې باید محیط راتنګ یوه رنداز دوبان باید محیط راتنګ د کار ساحه پرې راتنګ کې دوی مجبور شي چې کار پرېږدي ځکه که زه زما وظیفې ته او 5000 روپۍ معاش ماته راکوي نو په 5000 زما مشکل نه حل کېږي اولاد مې پاتې کېږي کور مې پاتې کېږي او نور مشکلات مې زغمه مګر بیا ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نه شي کولی نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم زه وظیفې ته لاړ شم زه 5000 روپۍ باندې ساله تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم زما د بچو پیاز کچالو مونږ په زو به راکا پرېږدم نو شاید یې یادم دا اوسېږي چې دومره فشار په دور اوړي چې دوی خپله مجبور شي چې کار نه پرېږدي او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زموږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي ځکه د یو خانه د نظام فشار دی پرې بله د بل خانه د کور فشار دی پرې بله خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي نو ښځه والمداره چې بس څوک مو ته راغلي دي دو په نظام کې
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایې
زموږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو نو خو یوه لاره همدا وه چې بد سړی احتساب وکړي یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې راوځي خپل غږ جي کړي بله لاره دا ده چې قلم اخلي به د یو څه ولیکي متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې مطبوعات راوتلی نه شي که قلم واخلی څه ولیکي له هغه نشي راوړلی نه شي سړک ته نشي راوتلی احتساب نه شي کولی د زړه په ویشدو به څه وکړي هره مشوره دوی ته ورکوو فشار په دو باندې ځکه موږ په د باندې یو فشار په دو باندې که ووایي تاسو 15 نفره ښځه راجیږي شي هغلته راغونډه شي خپل حق وغواړي سبا ته چې خبرېږو یا هغه به ولي نظام او تحقیق نه راکوي یا یې بندې نه کړي کور ته چې څه ولیکي نشر کوي د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني پالانو هغه یې ونیول بندیان یې کړل نو ښځې دا جرات نه کوي مطبوعات نشه چې دوی اواز ته انعکاس ورکړي اوس موږ ونه پوهېږو چې دوی به څه وکړي
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړه او له افغانستانه بهر دي دوی د افغانستان کې
پیدا کړی دا د هغوی حق دی په موږ باندې افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی زه ډېر وخت طالبان چې راغله زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم ما دا کار کړی هغه وخت دوی تعلیم لپاره د حق د کار لپاره ما خپل غږ جي کړی دی دا د هغو حق دی په موږ باندې چې موږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره خصنه خلک چې د خلک هلته را اوسي دي دا اوس د دوحې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې هېڅ بحث شونګېږي هېڅ برخه پکې نه لري د افغانستان د ښځو سره څه روان دي تا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي دي هغه ښځې چې د باندې اوسېږي هغه ښځې چې لاسرسی لري هغه ښځې چې منډې را وډو هغو به دې شته مثلا د خپل د ژوند د یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي
بله په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه یې اوري نورې نړۍ دوی شاته کړې دي نړیوالې ټولنې دوی شاته کړې دي
دا د دوی حق دی نوره نړۍ باندې حساب په دې نه کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان نه وتښته هغو چېرته وو هغو چې کله په دوحه کې دوی سره معامله کوله دا شی باید پرې منلی په هغه وخت ورته یې ویلي وی چې مثلا د ښځو حق د ښځو تعلیم د ښځو کار دا د دوی حق دی لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې دعوت او سمارات کې دوره به قوی تضمین اغسته وي هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هیڅ ونه شو اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغوی خپلې ګټې غواړي نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي د هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي قوي کړي د باندې وي هغو هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان باید په دې پوه شي نور نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې یي څوک هم په رسمیت نه پېژني دنیا د سره تعامل نه کوي یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق سره واله سبا دا حق سره واله نن دا بندیس وي وځکه سبا دا بندیس وي وځکه هغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قدم شاته وغورځولو په دې کارو باندې نو دوی باید خپله هم په دې پوه شي او دوی د سوی چې طالبان خپله هم اکثر هم په دې شي پوهېږي یو شپږ نفره دي چې هغه هلته تصمیم نیسي و دغه فرمان صادروي او د افغانستان ښځې بې ځوروي او د دوی ژوند محدودوي
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه د دغسې کورنیو نارینو ته څه ویل لرئ
دغسې کورنیو نارینو د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي باید دو ته یعنی د دوی ملاتړ وکړي د دوی روحیه قوي کړي دوی دوی ته هوا هڅوي چې باید خیر ته که کار نه شي کوی سبا بیا کار کوي د کار زمینه باید درته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه باندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي مثلا روحي تکلیفونه دي فشارونه دي ډپرس دي دغه شیان دو مثلا نجات پیدا کړي باید نارینه ملاتړ وکړي که هغه ښځې د پلرونو سره وي که د ورونو سره وي که د لورونو سره وي دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواری ورکړي دو باید هیله من کړي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي ژوند ادامه لري خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کوي دغه دویم ځل دپاره بېخ تجربه کوي نو خدای به ربان دی د هر شپې پسې راشته امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه وړنایي راشي او دوی وکولی شي چې خپلو تعلیمونو ته خپلو کارونو ته ادامه ورکړي
بله افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز بل بندیز نوی بندیز یو له بل نه بدتر بندیز په دوی باندې وضع کیږي په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه خپل صحت له لاسه ورنکړي
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید د لاسه مه ورکوئ هرې تیارې پسې رڼا شته نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وسه شو د کار نه یې بند کړلو د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله په اجتماع کې فعالیت نه شو کوی سیاسي فعالیتونه هم بند شو غږ نه شو جګولی پارک ته نه شو تللی ډاکټر ته یوازې نه شو تللی حج ته نه شو تللی نور مراسم ته نه شو تللی یعنی دا ټول هغه بندیزونه دي تر دې سخت بندیزونه نشته او بالاخره اوس یې معاش هم نه خپله خوښه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ تر دې نور بد بندیز خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي ښځې چې د افغانستان نه بهر دي هغه ورونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره دا رقم لادي کړي خپل طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي باید فشار پرې راوړل شي ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري هر قبر زوال لري دا شی دا نه پیدا کوي نو د ډېر دو خو داس فشار اړو فکر کوم چې یو کالم د دوه حکومت دار خمه نه پیدا کړي
bale ډیره زیاته مننه خوګیانی صاحب تاسو ته ښه وخت غواړم
او ژوند دې مننه
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو پاک له موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو خو هغوی د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اړوند او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی ملما السلام علیکم د ازادۍ میلمه خبرونه ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. پوهنمل محمد انور خیری د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي. ښاغلی خیری د نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې د څانګې له دوو استادانو څخه دی چې له یوې لسیزې د ډېرې مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي. ښاغلی خیری د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته یې هم خپلو هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له خپل میلمه څخه د نهرو پوهنتون د پښتو د څانګې د محصلانو د زده کړو د څرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنې کوم. په پیل کې مې له ښاغلي خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څانګې د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه.
خدا لوست په نامه مننه. تاسو معلومه ده چې د هند او افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ ډېرې سړې او ډېرې پیچلې. ډېر کلونه پخوا څخه د دغه څانګې د جوړېدو هڅې روانې وې. که په لنډ ډول داس ووایي چې مخکې د دې چې دغه څانګه جوړه سي ځینې تمامیتونه موجود وو، ځینې راکړې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې وه. تاریخ ته کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی و. د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1961 کال و، یعنی تقریبا شایسته ډېر کلن د 1961 کال څخه هم اوښتي یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا شو. نو په هغه زمانه کې دغه یو فرهنګي راکړه ورکړه وه. دې ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي، تمامیت هم وایي. دغه تمامیت په اساس باندې خپله پوهان صاحب عبدالشکور رشاد څو وارې هندوستان ته راغلی، خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1940 کال کې د لومړي ځل دپاره د پښتو څانګه په هندوستان کې په جواهر لال نهرو پوهنتون کې یا جینیو کې نهرو پوهنتون چې موږ ساده وو د یو کورس په بڼه باندې لانس کراوه. مخکې ته به اړیکې وې.
بله، هدف یې څه و استاد؟ د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یوې برخې په توګه او که اړتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته؟
طبیعي ده چې اړتیا و. اړتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ، د افغانستان ادبي تاریخ ته او د افغانستان سیاسي تاریخ ته. دا دواړه د دې تر ټولو ډېره برخه یا سروې ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندوستان کې وه. تاسو پوهیږئ چې د محمود غزنوي د زمانې څخه، یعنې تقریبا 1000 کالو راو دېخوا څخه، د افغانستان او هندوستان اړیکې موجودې وې. البته دا په سیاسي بڼه وې، لیکن د دې تر څنګ داسې و چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود وو. دا مسایل ډېر زیات وو. په دې خاطر باندې دا د دې څانګې د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسر یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و. هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمایندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دغه تمامیت امضا کړی دی او دغه اړیکه یې رامنځته کړې ده. خپله دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي غوښتنه وه. د هغه وخت ضرورت په دې خاطر باندې دغه څانګه رامنځته شوه.
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ؟
ما تاسو ویل کله چې پوهان صاحب دغه څنګه دغه تمامیت جوړ کړي، تر هغه وروسته په 1940 کال کې د لومړي ځل لپاره دغه څانګه د یو کورس په شکل رامنځته شوه چې لومړنی مدرس یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راوغوښتل شو د کابل پوهنتون څخه. نو د هغه وروسته بیا ډېر زیات استادان په تګ راتګ درلودې، ډېر زیات استادان راغلل. خو په آخره کې، یعنی په تقریبا د 1940 کال کې یا 1950 کال کې، استاد ابوخالق رشید راغی او دا څنګه داسې پرمخ راتلله. په دغه وخت کې چې استاد مصروفیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان، نو دغه څانګې لپاره یې زه راوغوښتلم. زه په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې دلته راغلم او دلته مې د یو رسمي استاد په توګه میلمه استاد یا د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم. نو په دغه وخت مې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې. او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بیې څخه مشروع کړی په 2013 کال کې، دغه ضرورت په اساس باندې چې خلق غوښتنه وه دا مو په ماستری واړوله مازیان بی اے او د ماستری سره مو هم وتړل د 2006 باندې مو لومړی دوره د ماسترانو د پښتو څانګې ته د دې سره فارغ کړ او دا سلسله تر هغه نن پورې هم ادامه ده.
ښاغلی خیری، کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتماً به تاریخي مسائل هم دلته یادیږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمني کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد. زموږ پښتو شفاهي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دې ته ورته نور کرکټرونو یو وارې د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلي یادونه نه وي پکې شوې
یا د ډیلي یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي، د دې څخه ماسه وال دي څخه چې مشر نشو ور اخوا تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان ډېر قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوماخي دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میلې هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبر قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري لکه هندیان چې ده لکه افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغ نو په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایو یا روهیله وایي له پټانانې بلله روهیله یې ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځانه د غرونو سره یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه تم د پښتنو څخه ماسه و دغه نورو توکمونو ته چې هند ته راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونه چا وخت ویدو وغوښتو هندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغو فلمونو کې احساس کوي وبې ګوري چې داسې اکثریت پخواني فلمونه د اکثریت یې داسې وو چې په دې کې به یو کوچنی کرکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړه شوی په دې کې به یو یا دوه ډیالوګ په پښتو ژبه هم و. یو علت چې دا و شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي او تاسو به وګورئ چې په دومره لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری، د پښتنو له هندوانو سره له هندوستان سره ډېر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندوستان ترمنځ په دې باب راته ووایاست.
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډېره لویه برخه ده. د کتابونو دي مور یوازې د رامپور په رضا لګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او 15 نور چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې او تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو نو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې دا به جوړ شي. چا خبره بنسټ کې شوی مثلا د تل ایس په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي سي یاد محبت د پښتو ژبې لومړنۍ پښتو فارسي کتاب یا تاریخ یا فرهنګ خو عبد منصر اوړي هغه جوړ کړی هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپل په دغو ژبو لوی استاد او اثر محبت د دې سړي بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا دی چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازې پښتو ډیپارټمنټ په ملکي برخه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور نه دغه دی دغه د علاقه مندي د خلکو چې نه تنها په ملکي بلکې په نظامي برخه کې هم د خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیانو په ډېر زیات علاقه لري پښتنو پښتو ژبې افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم ډیالوګ کول څه خبرې اترې لسته دا د دوی علاقه مندي سي بیا دوه هم بیا درې مو هم درک کوته دی دا خود د ژبې هغه د چینه کم یې چینه زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا چې استاد کله به جوړ یو روان زه به زه روان او په چین شاله چې شرایط له سره دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ډاډ باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته وخت
یو تخمین شته ښاغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د مستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی
هر کال ګوره او توا سره و سلریشتم کال دی چې دا سش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته ورته واره د یو ژبې د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ به کله 15 کله شل کله تر 15 په دوه حدودو کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې مدل لاس کاته معمولا لاس یو لاس یا تر دوه لاس کاته معتران په دغه هر کال کې د څنګه څخه فارغ کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 300 یا تر د 500 په حدودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څخه د ماسټری په کچه باندې فارغ شول
دا فارغان کوم ځایو کې دندې اخلي
د سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک اصل اوس دنیا ټوله دا څنګه چې مادي مسایل ته ډېر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پارتي نو مادي مسایل هم مد نظر دي دخل دي په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډېر کسان یعنی ما تر اوسه بیکاره په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا ده مثلا د فیسبوک اداره ده په حیدرآباد کې دغه ته ډیر شاګردان ډیر کسان جذب دي ځکه چې هغه فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دوی د دغه بو سره کار لري په وخت مخکې هم د خارجه وزارت بهرنی چارې وزارت د سره کافي شاګردان او ورواسته دوی او ترنتیان وخت یو یا دوه یا درې اله دوی چې مخه و په هغه د مثلا د آل انډیا ریډیو د تخریب مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتیان کې شامل و تقریبا د 15 کس ته په ونه فارغ وي چې سره آل انډیا ریډیو چې سره دا په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي و هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند او افغانستان د مناسبات یو څه تاګوراتر یو څه په کسته وي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان ته ډیر راتلو نه جوړي او تجارت او ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې زمو شاګردانو څخه کار ډیر اخیستل کېږي دا بیا زیاتره هغه دله شاګردان چې بیا په رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې تا مثلا رستونونو ته چې کافی رستونونو کې دوی د پاره ضرورت یا نور دغه د ټوریزم مختلف مرکزونه دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبې ډپارټمنټونه هم الته شته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د وګار د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هند یو ډېر نو یو پراخي وادي مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره ماستر مېداري منځ د تجارت په دې کې ډېر رغبت لري تبیده چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو لپاره هم اړتیا ده دلته نو ډپارټمنټونه هم موجود دي دغه ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره کیږي او په مختلفو کمپنیانو کې به ته هغه جذب مثلا سپورې تاسو چې نه یې به د تستا جرمنی شه په دې د جرمنی سره راکړه ورکړل مثلا نور داسې چې به دي البته د بیس په لګې دی چې به سانسکریټ جوړ دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د پارسي د پارسي ته نه همسته ما د اټکل مخې یاد تحقیق لمخې تقریبا د 16 څخه ډېر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پارتونو کې د پارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې پارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پارتونو کې شته لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران پر فوکس یا سوری لاندې نو هغه تم ویلی هغه سره اړیکې لري په هند کې همدغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکې د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابر کړي د دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر فیلوشپ کوشن د پارا ایران ته ورغواړي تر هغه چې زه خبر یم چې داسې پی ډی شاګرد باندې په هند کې په پارسي کې په مختلف دغه کې پانتونونو کې یعنی د سولو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو واره د ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یاشته. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دغه مسایل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجوده ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونو دغه هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي هلو ځلو باندې څو کاله مخکې د ایم اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستو، ټکې سونه ویزې مو واخیستې، ورته زه خپل هم ورته روان وم. په تاسو سره د په کابل کې دی وي چاودنی یعنی کوم مشکل په اساس باندې زموږ سفر هم وکړل، نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډیر ورو دي، ډیر کند دي، ډیر په ستې سره روان او دا یو ځانګړی ډیپارټمنټ دی چې په څنګ کې سي په نیرو پانتون کې د پښتو څخه فاز.
ښاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنځ د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنځ نو له د وروستیو جریاناتو سره باید له منځه تللی وي که شته په یوه ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معین موده لري. پس که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله دا چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هغه تمامیت د هغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1916 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت نه زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو واره تبدیل شول. 2015 کال کې ماته خپل هم همدغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ډی یا د نوړ زده د وزارت یا برخه ده، هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زور دی، مرته باید وکړو. یا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید دا سو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکیو خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او جن نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید سو د یو معین مودې لپاره فرصت د لسو کالو لپاره، نو یو کال وروسته بیا ګورو چې دا مورست څنګه کیږي. په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
ښاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغلی په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کو خو لس دولس کاله شول، نو هغه وخت د دې څانګې فعالیت څه ډول و؟
هغه وخت هم د څانګې فعالیت په ډېر نارمل ډول و. یوه خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته سرس کړ چې په 2015 کال څخه د یو مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارټ ټایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پوهنتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هایز د اهمیت نه و. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړ او هغه سره مخته شو. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شایي په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پټي، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه ناراضي چې دې څخه مخکې هم مول د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه دا څنګه برخمن نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایل ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده اوس خو بالکل اړی کې سره په هغه مسایل کې نشته خو زموږ اړی کې د سفارت تر سطح پورې موجود دي یو خبره دا ده چې اوس د افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړه پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لویو مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کېدو لپاره ضرورت پیدا شوه مګر اوس حالت کې خو داسې دی چې هغه پخوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخکېځو د څنګه تمویل د چیز او نور مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري په شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي اوس فرض کړه زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغییر د مدرس یا معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول موږ سره کومه کوي د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې دا د هند حکومت پورې اړه لري نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسني چارواکو سره بیرته عادي نه شي موږ په دا پخوانی ډول باندې دا مو ورته او داسې خاص نه وي شي په دې کې ماشه نه لرم
د امدی توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل په افغانستان کې څومره هندوان روزل شوی دي یعنی د هندي ژبې ډپارټمنټ موږ په افغانستان کې درلود د همدې توامیت په حساب
او سم نه رو فکر کوم اوس په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خدای فکر یو هندي څنګه ده هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي او البته دغه دقیق شمیر یا د فارغانو یا د شاګردانو دا ماته نه دی معلوم په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ویژه به د کورس چې باید پینځه ویشتو د کیوی شایي وونه وي شایي ډیر وي لیکن هغه کورس دوه نشه زه خبر یم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوسم فعال دی او شاګردان روسي
مننه ښاغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه شبانه وکړی تاسو راغلی او په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست علمي رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چارې څنګه پر مخ ځي
نوم یې محمد انور دی خیری تخلص کوم د پلار مې محمد اکبر دی د پخوانی استاد منصبان یا منصبداران څخه زوکر مې په کندهار کې د ډېر خوشنۍ د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلار د وظیفې په اساس کابل ته راغلم ما کابل کې ژوند تیر کړی ابتدایي مکتب مې دلته ویلی کورم په خیرخانه کې دا غره کم تر یو ماین مودې چې دوه سم پر په دوه زرم کال کې د استاد په سفارت په کابل پلانټون کې په ستو څنګه کې قرار شو هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوسم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړې وزارت د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري په هغه وخت کې زه په دواړه کې کامیاب شوم لومړی مې پورته وه نو د څنګه هم ضرورت و د نامزدی په ویالي په صفت مقرر شوم تر په ان ملي پورې مې کابل کې وم البته په دغه ترس کې چې زه په کابل کې وم په چینو اداري کار پوسټونه کې مې هم کار وکړ مثلا د کابل په انټون د ادبیاتو د پوهنتون د ماوین په صفت لومړی هم د مدیر تدریسي په صفت د ضرورت په اساس چې تاسو کله وګورئ ماوین په صفت بیا یې چې ډېر موده مې د کابل په انټون د استادانو د امیر په صفت باندې کار وکړ چې په دې باندې کې د استادانو امیر د کابل په انټون د علمي شورا غړی هم دي د کډورا مې ښه کار کوي چې او د سیاسي مې د سمې غړی دی په دغه ټولو کې مې تر یو باندې موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې وم د سلو 15 کال مې د استادانو مدیریت چارې مختبي بیا نو دا راته سره په دوه سره ویار لسم کال کې ارام فقط یو خبره د یادول وړ د هغه دوستان چې ما پیژنې کله چې په کابل پانتون کې و ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نیوی چې سره مراسله سره زمانہ کې اسما د دفتر د خو یعنی د ماونیت کې لري د لارې څخه چې بیا او که چې موږ دفتر ته او دا مراسله دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانہ کې پښتو ته واړو دا هغه لاسرارون چې ما دره استادان د مدیریت زمانہ کې تخلو
د مراکې پای کې ښاغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد دی هغه چاله لپاره چې لکلون رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورا ذهن ترازی پدا لاس یو لاسو کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډېره عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره انسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولی شي، نو طبیعي ده ګرمۍ ډېره بے حده ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته، زه چې کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم 2013 د جولای میاشت، زه چې هوایی ډګر کې کښته سولم، ما فکر کاوه هلته البته جولای میاشت ته ډېره ګرمۍ ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی، دا به وي. نو که زه دغه څخه د هوایي ډګره ووځم، امکان لري هوا به ډېر سمه وي. خو کله چې زه تر کوره، یعنې تر جینیو پورې تللم، هماغه بخار، هماغه د تیارو دود را پسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا، نه دا دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده. دا هند دی. نو دلته بې حده مشکله خبره ده. خو خیر، دا ګرمسیله د تعلیمي برخه یې داسې ده لکه هغه زموږ ستاسو په هېواد کې، دا د ګرمسیله ولایتونه چې په ژمي کې هغه چالانه وي مکتبونه، او په دوبي کې رخصت کېږي. نو دلته هم زه تقریبا دوې درې اونۍ کې چې رخصتي کېږو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې، د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بېرته رجستریشن شروع کېږي، د دوی نوم لیکنه بیا د جولای د اخرې څخه یا د بلې میاشتې شروع سره هم بیا بېرته درسو. نو د ګرمۍ یو دغه دا دی چې بس د باندې نشو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده، خو لارې داسې شي لري، او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند د پلازمېنې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره و. تر بلې ځانګړې مرکې د خدای پامان.
درڅ ختلم درته میوان کتل و مې بخا، درڅ ختلم درته میوان کتل و مې بخا، غږ دې نشم درته مې دیر و جړل و مې بخا، غږ دې نشم درته مې دیر و جړل و مې بخا.
درد نه نن بیا شیر تپنا را وړه هارون ل درد نه نن بیا شیر تپنا را وړه ژړان د تو